په تومسک سیمه کې په یو کور کې د اور لګیدو له امله یولس تنه مړه شوي او دوه نور زخمیان دي. دا خبر په سایبیریا کې د بیړنیو خدماتو وزارت نن خپور کړی دی. اور د لرګي په یو کور کې د شپې لګیدلی او رپورټونه وایي چې په لنډ وخت کې لمبې تقریبا 270 متر مربع سیمې ته خپرې شوې وې. د اور لګیدو له امله کور پر هغو کسانو چې پکې اوسېدل رانړېدلی او مرګ ژوبله یې پېښه کړې ده. دا کور یوې چینایي کمپنۍ کرایه کړی و او څوارلس تنه چې د چین، تاجکستان او ازبکستان اتباعو پکې اوسېدل. په نوو سابرس کې د ازبکستان کنسولګرۍ د روسیې خبري اژانس تاس ته ویلي چې یولس تنه مړه د ازبکستان اتباع دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ازادي رادیو خبر منوریدونکو سلامونه وخت مو بخیر په دې هیله چې د دې ونی د سې شمې ورځ مو بخیر پیل کړی وي. د ځوان فکر پروګرام له ازادي رادیو تاسو په ځوندۍ باندې همدارنګ د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کولای شئ دغه پروګرام واوري. په دې پروګرام کې په جلاو متفاوته موضوع باس کوو، هغه موضوع چې د اوس په افغانستان دننه او بهر ګرمه ده، د سولې مسله ده یا د سولې موضوع ده، په دې باندې باس کوو. را سره تکړه فعال ځوانان همدارنګ کوم چارواکي را سره دي، تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې خپل نظرونه وړاندې کړئ. د تل پشان لمون سره همکار اوسئ. زه لږ وروسته تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم چې تاسو کولای شئ په دې لارې یا له دې طریقه لمون سره اړیکې ونیسئ، خپل کوم نظرونه سوالونه چې لرئ مطرح کړئ. نو تر هغه وخته چې زه تاسو ته میلمانه معرفي کوم، موضوع باندې بحث کوو، تاسو قلم او کاغذ واخلئ او بیا به د ټلیفون شمیرې لزان سره نوٹ کړئ چې له دونی مون وروسته د تاسو هغه کمنټونه چې پر فیسبوک مو ویخو نظرونه هغه به هم ولولو او همدارنګه تاسو اړیکه به هم راوخلو. قدرمن اوریدونکو، په دې باندې باس کو چې ځوانان څومره کولای شي د سولې په پروسه کې یا د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل رول ولوبوي، څومره دغه دوی رول مهم دی، څومره ګټور دی، او تر اوسه ځوانان توانډ ورکړل سوي ده کنه کچیر وانډ ورکړل سي پالي بیت سوي. په خبرونه کې را سره درنه میلمانه کاغلی طاهر ځلان د سولې وزارت استاذ دی، البته د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت استاذ، همدارنګ د سولې ولسی حرکت مشر کاغلی اقبال خیبر دی، او د سولې فعال مدني فعال کارپو تکړه فعال ځوان خیر الله شینواری سره په پروګرام کې دی. تاسو ټول ته خره خلاص وایم ځلان صاحب، لمړی به تاسو ته راسو د سولې په برخه کې څه پرمختګونه لرو؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته قدرمنو میلمنو ته سلام. د سولې په برخه کې که څه هم تر اوسه پورې داسې د پام وړ بالخصوص په هغه برخه کې چې په افغانانو پورې تړاو لري او افغانان کولای شي په د هغې په اړه باندې تصامیم ونیسي او پریکړې وکړي او یوې هوکړې ته ورسي، که څه هم تر اوسه پورې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. موږ پرمختګ چې کله یادو زموږ مقصد دی چې هغه مطلوب هدف ته ورسیږو. ولې هلې ځلې دوام لري، هم په داخل د افغانستان کې، هم د سیمې په کچه، هم په نړیواله کچه، پخپله د طالبانو او د امریکایي استادو ترمنځ خبرې اترې، دا هم یو پرمختګ دی. ولی افغانستان او د افغانستان خلک دمګړی په یو داسې وضعیت کې قرار لري چې ډېرې بیړې لري، باید زر دوی د سولې زیر واوري.
ځلان صاحب راځو تاسو ته، خو اوس به خیبر صاحب نه پوښتنه وکړو. خیبر صاحب، څومره وخت مو سره فعالیت، هر کله چې تاسو پروګرام ته راځئ د معلوماتي پوښتنه تاسو نه همدا وی چې فعالیت مو څومره وخت وته او تر اوسه څومره اغیز درلوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، د میز ګډونوالو ته او له رادیو څخه ژغ اوریدونکو ټولو، جنگ زپلو خوارو در بدر افغانان ته د زړه له تله درنښت او سلامونه، او لازادي رادیو مننه چې د خلکو د ځهانو پر روشانولو په ځنګی ډول چې دم غړی د سولې بحث ته اصول تر ټولو لمړنۍ اړتیا د پر لپسې پروګرامونه چمتو کی. د سولې ولسی حرکت نه دی ناست او پام دې نه دی ناست چې کغلی سو، لکه ماغه خوانی مقوله ده چې څوک ژغ نه پورته کوي غوی جنازې پورته کوي. نو ځکه موږ دا چغې پرله پسې ساتلی دي. دمګړی زموږ یو ډله ملګری د حرکت غړي په روزګان کې چې مرکز ورغلی او نور د روزګان خپل ملګری وو اوس کندهار ته رسیدلی دی او بل ډله ملګری به په لنډو کې شمالي ولایتو ته واستول سي او یو بل ډله به هم ختیز ولایتونو ته واستول سي چې اما حال به په دریو لورو کې پرله پسې سیمه په سیمه جماعت په جماعت کوڅه په کوڅه هم دا بحث عام کې او دغه فرهنګ به په خلکو کې خپور کی. نو موږ له خپلو خلکو نه او له خپل کار نه ځکه راضي یو چې د افغانانو لمړیتوب سوله دی، افغانان سوله غواړي، زموږ حمایت کوي، زموږ هرکلی کوي او موږ هم همدا مو خوشحالي چې خلک زموږ له غږ سره همغږې سي، موږ وڅاري، موږ تعقیب کوي او موږ سره یو ځای سي. نو له خپل کار څخه دا ګړی خوشحاله یو چې په درې حوزو کې کار کوو.
مننه خبر صاحب. شینواری صاحب، تاسو هم بیا هم ښاغلاست وایم او دا راته ووایئ چې د تاسو له نظره څومره دا اوس وخت کې ځوانانو ته ونډه ورکړل شوې ده، تاسو د یو فعال ځوان افغان ځوان په حیث باندې په دغه پروسه کې څومره صحیح میاستئ؟ تر اوسه چې هلې ځلې د ځلان صاحب خبره باندې هلې ځلې ورته روانې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، د میز قدرمنو ګډونوالو ته، د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم د سولې په برخه کې د افغانستان د سولې پروسه کې کافی پرمختګونه شوي دي. یو وخت داسې یو وخت چې طالبانو ته د پردیو د استازو په توګه باندې قتل کېده، دوی د یو نیابتي جګړې د لوبغاړو په توګه باندې معرفي کېدل او دوی سره د تروریستانو په نامه باندې ورسره تعامل کېده او رویه ورسره کېده او همدغه نوم او همدغه لقب ورته کارول کېده. ولې داسې وخت هم راغلی دی اوس موږ تاسو وینو چې طالبانو سره عملاً خبرې کېږي، د دوی سره د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې مذاکره روانه ده او په نهایت کې د جګړې د ودرېدو دپاره د طالبانو سره مخامخ مذاکرات چې وخت ناممکن ښکارېدل، بیخي حتی چا دا منلی هم نشوه، ولی اوس مستقیم مذاکرات روان دي او ګورو چې پایله یې څه راوځي. اگر که دا مذاکرات اوږده شوي دي او وخت زیات اخیستی دی، موږ په ډېر یو بد حالت کې متاسفانه قرار لرو. روزانه دغه جګړه زموږ څخه شاوخوا 200 افغانان اخلي په منځنۍ کچه باندې کوو. نو دغه حالت افغانانو ته د زغملو وړ نه دی او هیڅکله موږ دغه بشري قوت چې ځای کېږي د دغې ځای ادامه نوره نه شو زغملی. خو طبیعي خبره ده چې دا جګړه ډېره اوږده جګړه وه، مغلقه جګړه وه. د دې حل چې دی داسې اسانه نه دی. د دې حل په یوه هفته، دوه هفته، یو میاشت، درې راونډه او څلور راونډه مذاکراتو کې نشي کېدی. نو وخت یې اخیستی دی. د ځوانانو د رول په اړه خو زه فکر کوم چې لا به وختي وي چې د ځوانانو د رول په اړه په سوله کې یا کوم مذاکرات چې په کوم سټیج کې روان دي خبرې وشي، ځکه دغه اوس د جګړې په بهرني بود باندې تر ډیره مذاکره روانه ده او مذاکره په داسې یو سټیج کې ده چې د جګړې په بهرني اړخ باندې خبرې پکېږي چې هغه مستقیما د امریکایانو پورې تړاو لري. کله چې موږ د مذاکرې داسې یو سټیج ته رسیږو چې هلته موږ په حکومتوالۍ باندې بحث کوو، په نظام باندې بحث کوو، په حقوقو باندې بحث کوو، نو بیا په کار ده چې ځوانانو ته حق ورکړل شي د رایې او د نظر د څرګندولو.
درمن اوریدونکو، په دې باس کې را سره یو بل میلمه به هم وي، خو وروسته به د ټلیفون په کرخه را سره وي، هغوی نظر به هم ولرو. د استاد، د پانتون استاد خالد سادات، له دوی سره به هم باس ولرو. خو یو څه شیبه وروسته ځلان صاحب، راځو تاسو ته. د افغانستان د سولې وزارت سوله څنګه تعریفوي؟ یو د عام خلکو خبره ده چې جګړه بس وینه تویدنه بس نور افغانان وزل سی، هغه د جګړې دا خوا ده یا هغه خوا، یا کوم کسان چې په جګړه کې ښکیل دي. د افغانستان د سولې وزارت تعریف څه دی؟
د سولې وزارت کومګه د پلوای کې د سولې هغه اکیډمیک تعریف ته زو، ولې ښه خبر انده د تاسو څنګه یاد کړل. سولې ده چې د افغان ژوند د هغه سر په امن کې شي، ژوند به عزت شي او یو دوام دا رسول منګه ولرو. د افغانستان دولت چې د سولې د لپاره کومه طرحه جوړه کړې ده، په هغه کې نه یوازې دا چې د مقطعي سولې چې یعنی هغه هوکړه د هوکړې د اوربند اعلان دی، او په نتیجه کې د کډوالو برترستنې دل دي د دې په څنګ کې د بیا رغونې په برخه کې د اړیکو د پراختیا په برخه کې د اجتماعي مسایلو په برخه کې هم پالیسي جوړ کړي کار کړي په دې معنی چې یعنی سولې په افغانستان کې یو داسې کلی تصویر دی چې هغه په بیلابیلو برخو کې د ځان سره د خلکو لپاره د سوکالۍ زیره راوړي ولی دا چې څنګه کېدلی شي مونږ دغه مرحلې ته ورسیږو د دې لپاره خپل معیارونه شرایط او اساسات موجود دي کچېری سولې یا د سولې خبرې اترې معیارونه ونه لري ارزښتونه باندې ولاړني نو هغه یو بایزت او دوامدار سولې کله هم نشي کېدلی په دې اساس باندې همیشا چې کله د دولت لوري د سولې خبرې دیږي نو په څنګ کې هغه معیارونه ارزښتونه هم یادېږي او په حقیقت کې زمونږ په نظر هغه د یوې دوامدارې عزت سولې اساسات دي
مننه خبر صبر اگرزو تاسو ته تاسو ډیر وخت کې په دې برخه کې فعالیت کوي خو تر اوسه هم د سیمه منسجه منخ کړی د ټول افغانستان ځوانان یا کوم کسان چې د سولې غوښتون کړي په دې کې راټول سي سره او د ټول غک یو ځای وو سي تاسو کله په یو ولایت کې فعالیت وی کله بل ولایت ته ځي سره د دې د تاسو د فعالیتونو د قدر وړ دي خو څنګه کېدای شي چې تاسو هم دا کوم فعالیتونه کوي دا لنور ځوانانو یا د افغانستان لنور خلکو سره همغږي وسی تاسو په پیښور کې د هغه ځوان چې منظور پښتین په نوم دی هغه یو ځل راپور تاسو او د خلکو غږ او تقریبا ټول هغه پښتون چې د خپل حق غوښتون کړي هغه ورسره یو ځای دی وس خو د تاسو فعالیت هم ورته یو څه دی د افغانستان سوله مهمه ده او د ټول خلکو غوښتنه هم ده په دې کې هیڅ شک نشته څنګه دا چې ټول خلکو سره همغږي مختلار سي
اصل خبره دا ده چې هیوادونه فرق کوي خلک فرق کوي کا خواته موږ بحث کوو دغه خوا د پښتانه او د دې خوا د پښتانه ډیر زیات فرق دی هلته د ټولنیز وختیا پروسه نږدې سل کاله مخکې شروع شوه ده د غفار خان له وجود سره هلته شروع شوه ده هلته دا تخم وکړل سو نو دلته د دې ځای د هغه ځای فرق دا دی چې هلته سل کاله مخکې د مبارزه شروع شوې ده او دلته دوه کاله مخکې شروع شوې ده بیا په دغه رویش او بل خلک فرق کوي موضوع فرق کوي هلته ډیر واضح ده پوز ظلم کوي دوی په وړاندې ولاړ دي او ظلم یې واضح دی دلته په افغانستان کې خلک ګنګس کړل سوي دي او لسمه په څو پارچو ویشل سوي دي یو برخه د طالبانو په لویان دي بل برخه د حکومت په لویان دي او لګ برخه ولسته او لسم ګنګس دي چې په کومه لار لاړ شي په کومه لار لاړ نشي نو په داسې یو ماحول کې په داسې یو جامعه کې مبارزه کول هغه سي غوښتنه باید سړی ترونه لري خلک له معلوماتونه لري دي هلته کوای چې ټیکنالوژي خلکو ته رسیدلې ده اوس ما په کلی کې خلک لډې روپی خبر نه حتی په خارونو کې خلک نه خبر چې حرکت څه وخت شروع شوی دی نو دلته ډیر زیاته خواري ته ضرورت دی هلته غفار خان کوڅه په کوڅه ورته وګرځیده جمعات په جمعات ورته وګرځیده نو اوس مو کوڅه په کوڅه شروع کړي ده جمعات په جمعات مو شروع کړي ده او خلکو ته وایي چې ورور دا پرونم پردای جنگو ننم پردای جنگ دی پرونم پردای ټوپک زماوستا په غاړه کیو نن هم پردای ټوپک زماوستا په غاړه کی دی پرونم ها د یو ابر قدرت ګټه وکړه لولاړ نن هم یو ابر قدرت ګټه کی جی نو راسه چخپل سره پوسو نو محلونه سیمه فرق سره کی نو زری باید و نه غواړو په دې ماحول کې زموږ مام دا هیله وچه یاره ولس به زره ولاړ سی خو دلته د ډار و هم هغه ماحول پروت دی چې په فایل کې تاسو شایدان اوس چې حتی د سولې بحث چا نه سوې کولای کبه مولا په مسجد کې د سولې بحث وک په دخلو کې به وښته او کبه چا غک پورته ک په دخلو کې به وښته و به وژله او په ټولو کې دا ویره و چې انفجار او انتحار را پکې کیږي یا می ټارګټي نو دا لمړنۍ غغو چې دا بغاوت وک
او دا بغاوت به واده کی ډیریږي به اما خواهان به ورسره یوځای کیږي. نو اوس ډیر لوی بدلون راغلی دی. دې بدلون ته باید په کمونه ګور. دوه کاله مخکې چا غږ نه سوی کولای، دوه کاله مخکې طالبانو موږ ردولو، دوه کاله مخکې حکومت ردوله، دوه کاله مخکې امریکایانو ردوله، اما اوس په قطر کې ناستی سره. نو دا بدلون نه دی، خو ډیر لوی بدلون دی. حکومت هم غواړي هغه د لوی وزارت جوړ کړی، طالبان هم غواړي د قطر سیاسي دفتر جوړ کړی، امریکایان هم دی غواړي چې خلیلزاد ټاکلی دی. او دا که دغه چغه نه وای، له دې نه مخکې دوی ول نه سره کېنستله. دا هماغه چغه او هماغه تاثیرات وو چې په خلکو کې ولوله رامنځته کړه او حداقل دا خلک متوجه کړل. نو بیا به هم نه کینو د دې لپاره چې د دې وطن د مالکیت هیڅ خلکو ته ورکو، او خلکو ته وایي چې دا وطن نه د پنجابي دی، نه د ایراني دی، نه د ماسکوي دی، نه هم د واشنگټنی دی، دا ستا دی، ته پاړه پریکړه وکړه، ته پاړه راولاړ سه. نو اوس د ټولنې د اصلاح لپاره موږ درې مرحلې باید طی کړو: ویښتیا، روښانتیا او بدلون. اوس موږ په ویښتیا کې یو، ډیر کم خلک ویښ دي. نو د دې نورو په راویښولو به بیا ځو روښانتیا ته، بیا به بدلون ته ځو. هغه ټولنه تیاره په ویښتیا کې وه، په روښانتیا کې و. بدلون هم لا تر اوسه نه دی راغلی په هغه فیس کې ده. نو موږ به کار ورته کوو او ټول به کار ورته کوو.
دا چې کار کوي څومره وخت به نیسي؟ ځکه سوله خو مهمه ده، هر ورځ د لسګونو افغانانو ژوند اخیستل کیږي. څومره وخت به ونیسي تر څو خلک ویښ شي، اما په هوای ټولو ته ورسیږي؟
دا سړی ویلی ځکه نسی اندازه کېدلی چې په دې وطن کې کوی د دنیا ټولو استخباراتو کار کړی دی. په هر سیمه کې یو ملا د یوې حلقې دی، یو مشر د یوې حلقې دی، یو ځوان د یوې حلقې دی، بل ځوان د بلې حلقې دی، او هغوی ته با قاعده پیسې د همدې لپاره ورکول کیږي چې موږ اوس ورسره ټچیږو. مخکې خو به مو حدس کاوه چې یاره وطن جاسوسانو سره ویشلی دی، استخباراتو سره ویشلی دی. اوس یې وینو، اوس یې له نږدې ورسره لګیږو. نو اوس په دغسې یو ماحول کې خپل خلک ځینې را بیلول سخته ده. زر سړی نسي ویلی، اما خپل وس به سړی کوي، خپل منډه به سړی کوي. او د ټولنې د تغییر لپاره یو اصل دا دی چې د ټولنې په یوه برخه موږ ډیر کار وکړو، او له هغه نه هغه نور بیا الهام واخلي چې موږ هم دا کار کړی دی. باور لرو چې په شپږو اوو میاشتو کې به موږ یو نوی حرکت ولرو، یو نوی تغییر به ولرو چې په هغه منظم کار شروع کړی دی او مخته به پکې ځو.
خبر صاحب کله راته ووایي چې د تاسو په حرکت کې څومره ځوانانو ته ونډه ورکړل شوې ده؟ یعنی په دې حرکت کې ځوانان درسره زیات دي که نه نورې برخې، مشران یا کشران؟
په ټیکنالوژیک برخه او په د نننۍ دنیا کې ځوانان لږ تیزه منډه کولای شي، نو ځکه ځوانان پکې ډیر دي. او بل د ټولنې لویه برخه ځوانان دي. نو سپینګیری هم را سرسته، علما هم را سره، خو ځوانان پکې ډیر دي. ځکه هغه منډه کوي سي، هغه تظاهر کوي سي، هغه لاریون کوي سي، هغه یخ او تودې او ګرمې سیمې ته تللی سي. نو سپینګیری هم ستره را سره، اما د ځوانانو تعداد پکې ډیر دي معمولا.
ډیر ښه. شنواری صاحب، راځو تاسو ته. یو خو د افغانستان کې د افغانانو د ټولو د سولې موضوع ته یوازې دا پام ده چې افغانستان کې به سوله راځي، آرامي به راځي، ټول به په خیر او خیریت باندې ژوند کا. خو راسو دې ته چې د افغانستان نه بهر د افغان سولې ارزښت څومره دی؟ تر اوسه ځوانانو دې مسلې ته پام کړی ده چې د نړیوالو دغې مسلې ته پام راواړوي؟ هغه ډول چې لازمه ده، حکومت هم تقاضا لري، خلک هم تقاضا لري چې خپلو نړیوالو همکارانو نه په دې برخه کې یو څه همکاري ولري. ځوانانو په دې برخه کې څه کړي دي؟
دا چې د نړیوالو توجه د افغان سولې پروسې ته څنګه ده، زه باید دا وایم چې کله په 2001 کې امریکایان دلته راتلل، نو امریکا نه یوازې دا چې نړیوال حمایت د ځان سره درلوده د جګړې دپاره، سیمه ایز ملاتړ هم درلوده، چې په سیمه کې د امریکا ډیر ستر رقیبان دلته موجود وو. هغوی د دغه جګړې طرفداري کوله، هغوی دا وضعیت داسې ارزاوه چې دلته باید جګړه وسي، طالبان مقابل کې باید جنگ وسي. نو روسیه په دې کې وه، روسان د امریکایان تر ټولو لوی حریفان او رقیبان دي، هغوی د دې جګړې طرفداران وو. ایران چې اوس په تاسو ویني امریکا سره څنګه په کړکیچ کې دی، دا د دغه جګړې طرفدار وو. پاکستان د دوی ملګری وو، منځنۍ آسیا د دوی ملګری وه، خلیج عربي هیوادونه ټول د دوی ملګري وو، اروپا او دا خو دوی سره په اتحاد کې ول. نو هغه وخت دغسې وضعیت وو. ولې اوس دا هر څه بدل دي؟ اتلس کالا نونس کالا د جګړې نه وروسته نن روسان دلته د امریکایانو د ستراتیژیانو مخالفین دي، نن ایرانیان دلته د امریکایانو د ستراتیژیانو، چین په ځانګړې توګه چې په اقتصادي کچه باندې د امریکا ډیر سخت مخالف دی او ډیر غټ حریف دی، دا د دې جګړې ډیر سرسخت مخالف دی. نو په نړیواله او سیمه ییزه کچه باندې مونږه اجماع لرو د سولې لپاره او قوی ملاتړ موجود دی. دغه زه تر ډیره فکر کوم چې دغه نړیوال ملاتړ د سولې په برخه کې د دې باعث شوی چې په امریکایانو باندې فشار راسي او دوی بالاخره سولې ته غاړه کېږدي، کنی اقتصادي او یا د تلفاتو یا د جنگ د خسارې د اړخه شاید امریکایان دومره مجبور نه وي، ولې هغه پرستیج چې امریکایان هغه سیاسي پرستیج هغه اقتصادي پرستیج چې امریکایانو په نړۍ باندې په 2001 کې درلود هغه اوس نه لري متاسفانه، هغه له لاسه ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې چین جګیږي د دوی دریزونه چیلنج کوي، روسان جګیږي د دوی موقفونه ردی، همداسې نور هیوادونه اروپا، حتی خپل اروپایان تاسو وینئ چې جرمني د دوی په مقابل کې ودرېدل او د دوی د موقفونو نه دغه ونه کړه، دفاع ونه کړه، ملګرتیا ورسره ونه کړه. فرانسې تاسو ولیدل چې د ناټو په اتحاد کې ډېر مهم غړی دی، هغوی د دوی ملګرتیا ونه کړه. دغه نړیوال فشار د دې باعث شوی دی چې امریکایان بالاخره د افغانستان د سولې پروسه ومني او دې ته غاړه کیدی او بالاخره دا چې د ځوانانو رول څه دی، ما درته ویل چې موږ ځوانان خو ډیر تر ډیره په داخلي کچه باندې کار کوو، ولې په دنیا کې، او د دې ترڅنګ مهمه برخه دا ده چې په خپل امریکا کې یو لوی کتله خلک دغه جګړې مخالف دي خوشبختانه، او دغه جګړه بدوینی امریکا د پاره دا ناپایانه جګړې بولی. ترامپ چې په خپلو کمپاینونو کې رای تر لاسه کړی هغه کوم بل څه نه درلودل، هغه یو غټ شعار دا و چې زه به امریکایان له انډلس وارز نه راوباسم، ناپایانه جګړې به امریکایان نور نه کوي، امریکا دا ماموریت نه لري چې د خلکو په هیوادونو کې د پولیس په توګه رول ولوبوي، امریکا نور ضرورت لري چې په خپل ځان باندې توجه وکړي، موږ باید د امریکا سیاست امریکا محور کړو. دغه الته د ځوانانو هغه جوش ولوله چې ترامپ غوندې یو ریالیستک سیاست مدار ته رای ورکړلې، همدې باندې چې دې سړي دغه درلودل چې الته د خلکو د نظریاتو سره موافق طرحې درلودلې، نو هغه د دې باعث شو چې بالاخره دلته دغه پروسه شروع شي او دغسې یو سټیج ته ورسېږي.
ډېر زیات مننه شینواري صاحب. قدمونه اوریدونکو د ټلیفون په کرښه لکه څنګه مې مخکې وویل د پانتون استاد سید خالد سادات را سره دی، له دوی ته به ورسو او څه پوښتنې به له دوی نه هم ولرو چې د سولې په اړه خصوصا د ځوانانو د رول، البته په دغه برخه کې د ځوانانو رول ته څومره پاملرنه سوي که نه ده سوي دوی نظر به واورو. سادات صاحب سلام، وخت په خیر. څه فکر کوئ دا اوس د افغانستان د سولې خبرې په هیواد دننه او بهر روانې دي، یو څه داسې ښکاري چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه همدارنګه نور نړیوال هیوادونه هم داسې افغانان ته داسې ښیي چې دوی هم په دې برخه کې همکاري کا، تاسو د وبخښئ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی همدارنګه د دغه هیواد د صدر اعظم عمران خان او د جرمني د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي د پوتزل خغلی پوتزل خبرې به هم اوریدلې وي. څه فکر کوئ اوس افغانستان کې په دې برخه کې کومې ادارې چې رامنځته شوي دي، کوم کسان چې مسؤول ځانګړي، همدارنګه حکومت څومره ځوانانو ته په دې برخه کې ونډه ورکړې ده؟
په ټوله کې د سولې په اړه که خبرې کوو د ځوانانو په نقش باندې هغه څه نقش چې باید مثمر ولوبول شي، له بده مرغه چې له څو جهتونه د ځوانانو نقش کمرنګه دی. یو دا ده چې موږ باید دا ومنو چې په افغانستان کې د جګړې لویه برخه چې قرباني ورکوي او د جګړې چې قرباني کېږي هغه ځوانان دي، نو بنا پر دې د دې فرمول پر اساس باید د ځوانانو مهم رول باید پرې چې موږ ولرو. زه د سولې عالي شورا د یو کارمند په صفت یا چا ته ما کار کړی، خصوصا د پالیسۍ په جوړولو کې او نورو مسایلو کې دخیل وم. ځوانانو ته به فقط د هغه د ځوانانو د یو نقش پر اساس او هغه د یو کتلې پر اساس زه ورکول کېده چې باید یو فرمالټي برابر شي یا هغه توازن برابر شي. اما په دې باندې فکر نه ده شوی چې د ځوانانو غوښتنه څه شده، اما په دې باندې فکر نه شوی چې د ځوانانو د غوښتنو مطابق باید کم عمل وشي. مثلا زه که مثال ورکوم، په شورا کې یا هغه شورا چې د سولې په نوم یادیږي اوس مشته دی، هلته زیاتره هغه څوک چې هغوی د عمر نه ډېر زیات وه او د کبرسنو دوی په بعضې موضوعاتو کې حتی په بعضې مهمو مسایلو کې دوی هغه تصمیم نیونه چې هغه فقط د عمر پر اساس باندې واولته جهادي مسایل او قومي مشروطوب مسلې او ملک او خان او په نه زمان کې نورو فرمونونه کارښته کېده دا یو لوی خطا او کوم خبره ده چې همدا اوس تاسو ګوري په مهمه تصانومه کې چې دلته نیول کېږي د دولت په کچه باندې یا دولت نه خواته د اجتماعي کچه باندې دلته د ځوان نقش له بېخي کمرنګه ده همدا اوس تاسو ګوري په مهمه مسلو کې د ځوانان نمایندګانو حضور نه لري دا ولې باید مسؤول ارګانونو ته ځواب وي درې مهمه خبره ده چې هغه ځکه چې باید ځوانان په کار واچي د دې کې خپل د ځوانانو تفسیر چې مثلا مقالې تحلیل تحقیق او همدارنګه د سولې لپاره چې کوم څه هغه لار چې باید باندې کار وشي په دې باندې باید ځوانانو کار کړو لبل مرغ چې په دې کې ځوانان به خپل نغړی کړي تر څو خپل هغه رول خپل هغه مهم رول چې باید به ولې خصوصا په تحقیقاتي مسلو کې په رسول د راوصول لپاره باید د سولې د وصول لپاره او جګړې څخه وصول لپاره باید دوی یو سرنیس کار کړی دا ونه شو نه دنا پر دې دریو جهاتونو کې چې ما ذکر کړل د ځوانانو نقش پر اساس باندې فکر کوم چې په سولې پروسه کم دي
نو د تاسو غوښتنه څه ده استاد ک وای دلته د افغانستان د سولې وزارت استازي هم ستا البته استازي ستا د تاسو وړاندیز دوی ته څه ده
مهمه مسله دا ده چې تصمیم نیونه کې د ځوانانو نقش ډېر مهم ده دوی که غواړي احیانا که د سولې وزارت غواړي چې کار وکړي او واقعا دوی که د ډسپلري باید هغه ځوانانو نظر واخلي چې هغه په سولې کې قرباني شوي دي مثلا یوازې په کابل کې باید موږ تمرکز ونه کړو د سولې وزارت مکلف ده تر څو لاړ شو ولایتونو ته په ولایتو کې هغه جنګزپلو جګړه ځپلو سره چې هغه د سولې لپاره هغه سیمه لیوالتیا لري باید کار وکړي د هغوی سره باید کښېني مستقیما نو سره تماسونه ونیسي مثلا کابل ته راغواړي مختلفو کنفرانسونو کې مختلفو څېړنیزو ناستو کې دوی باید سره کار وکړي نو دویمه مهمه مسله دا ده چې موږ او تاسو بحث کوو عموما سمبولیک وی ولی د سمبولیک نه باید راوځي یو حقیقي او یو ریالیزم بحث او دا په دې معنا باندې چې موږ باید یو تحقیقاتي بحث وکړو ما مخکې اشاره وکړه چې او دغه تحقیقاتي بحثونه باید ځوانانو پر مټ باندې مخکې لاړ شي په دې کې هغه اسسمنت او هغه ارزونه چې په مختلفو ولایتونو کې صورت نیسي هغه باید نظر ونه باسو مثلا اوس تاسو وګورئ په شمال کې ځوانانو یو غوښتنه ممکن اوسي د سولې راوصول لپاره ولی په جنوب کې فرقی په شرکه دا فرقی په کابل کې فرقی نه بنا پر دې باندې دغه مختلف نوع اسسمنتونه یا مختلف نوع ارزونه باید سره کمپاینس سره یو ځای شي متحد شي او موږ ترې ځي پوری کار کړو ولی له بده مرغه چې هغه بهیر کم پات شو هغه بهیر ونه رسته اخره پوری مهم مسله چې د سولې وزارت او مقامات مطرح کیږي هغه دا چې عموما د سولې په مسلو کې دا د بعضي مدني نهادونو په نوم باندې کما درسونه چې دی یا مثلا د سولې نه هغونه په نوم باندې چې کما درسونه دی دلته دا د سولې مسله ما ته د څه وبري خدله او د ما د څه فکر وکړ چې دا ګویا انحصار دی او سو ځوانانو یا هغه څه ځوانانو باندې کې هغه سره پلاس کې وسیږي دا یو ډیر بد تعامل دی مثلا ته دوی ما مثال په توګه باندې په مختلفو ناسو کې په مختلفو هغه مهمه غونډه کې ما هغه یو څو تکراری خلک دي چې د ځوانانو پرمندګي باندې روي جوړون کې هغه شرکت کوي او زه د دې فرمولې سره اول نه مخالفم بیا هم مخالفت کوم ځکه زه هم د سولې د بهیر او همدارنګه د سولې د فعالیتونو یو لوبغاړی پاتې شوی یم او همدا اوس هم پکې عمل زه کار کوم او ما ځوانانو سره ناستې کړي دي له بده مرغه چې دا د مدني نهادونو څخه یا د مدني ټولنو څخه یا د سولې د انسټیټیوټ څخه بعضې خلک باندې فکر کوي هغه تکراري دي دغه تکراري خلک باید په متواترو او په مختلفو نوعو خلک واوري تر څو د ځوانانو هغه شمول د ځوانانو هغه رول باید په یو کمپرهنسیو یا په بشپړ توګه باندې بدل شي
ډېره زیاته مننه کور ودان چې موږ سره مباحث درلوده
تشکر
قلم اوریدونکو لاندې د مکه او بیرته زر راګرځو
ځوان فکر
خوږی یو پښتو کې موږ متال د شودي تالي شي کنه بیا ټولولي نشته ستار نه وسه موږ سختي تیری کړی دی اری جلکا یار ورکی
په لومړي سر کې دغه کتاب په اړه معلومات راټرکې کوم کتاب تاسو نو مات سوي
دا د انګلستان بلو پیټر کتاب او جزه دواړه دي چې هر کال په دې کتاب کې د هغو کسانو یا د هغو مبارزونو کیسې لیکل کیږي چې هغه یو کارنامه تر سره کړی وي او ورسره جایزه هم ورکوي
دا راته وایي چې د پروګرام باس مو اوریدلای یعنی په موضوع پوسوي یاست چې موږ په څه باس کوو
او راځي مې تاسو کړو تاسو سلامونه ملمنو ته
کراتوی چې ځوانانو په دې برخه کې څومره خپل وانډا دا کړی دا
ځوانانو په هر برخه کې چې څنګه دی اجازه باندې ویو په ځوانانو بیا غنو چې په کلیوالو سیمو کې دی چې په باور دی ولا ساره بډې لرو سیمو کې دی هغه څو نور ته وخایي چې د دوی هغه حق طلب نشي حق لمن دلان
هر سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه.
بیا هم خره غلاست تاسو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه د ځوان فکر پروګرام اوري. دا پروګرام کولای شي د ازادي راډیو پر وی پانه هم واوري. او اوس به لارسو کوم قدرمن اوریدونکو چې تماسونه نیسي غواړي پوښتنې مطرح کا نو هغه بر واخلو. سلام وخت مو بخیر. سلامونه وخت مو بخیر. د تاسو ټلیفون رخصوي د مهرباني وکوي که د ما غاوري مهرباني خبرې وکوي چې بیا نور اوریدونکو هم را واخلو. و وروت نور څوک دی؟ سلام وخت مو بخیر. مهرباني وکوي تاسو ځوان فکر پروګرام سره اړیکه کړئ. دا
السلام علیکم ورحمت الله.
علیکم سلام. مهرباني وکوي څوک لکه ما ځای مو تماس نیولای؟
عبد الله محمد یم د کندهار څخه ورځان یم. خدای نن منو ته سلامونه وایم او دوم چې وایم نن منو ته وایم چې خدای ری دی دا د خو افغانستان لري خلک ته باسي یو د ټول شورا د یو د شورا د شورا د یو اوت وزارت شو کړه لاس غل ابل جلاد غل خلک در بازار دمځه خو یاڅه څه دي شوور په والي خورځانې سم سره څور تنځ پاکو کوو ارتي په کتر کې ورته رښنې داخله کې دا وسته څه کوي څو څراغ دي څو غونډې د خدای لري دي خلک په خمو کې یخ تناسي وای ورته ناسي اجرایره په نظر ډالر یو کورتي رانه سي په خدای لري دي عوام پر او ورته دا څه کوي څو څراغ دي څو غونډې دي څو ډلې دي څو چپل دي څه کې دا اوس ما د خلک په دا خاصي دا 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 مېرمن مګوما په لاسر ډالر یو وخت دی دا یو چې مې تواته د اسکر ریټمان کوی دا په کومو کې
تاسو به د ځوان فکر پروګرام موضوع اوریدلې وي چې موږ په دې باندې باس کوو چې سوله کې د ځوانانو رول څنګه مثبت تمامې دای سي او ورتوانډ ورکړل سوي دا ورکول کېږي نو څنګه به وي په دې موضوع باندې باس کوو. د تاسو له نظره د افغانستان د اوس وسنۍ مسله د سولې په موضوع کې د ځوانانو رول څومره مهم دی لکه یو لاسر ډالر نو ورتیر سو دا هغه بچیر
خورځان خو ځوانان خلک دا ته نه پرېږدي خار و ما دا اول د څورم ځکه هغه څور په بار د اسکر کونډیان په شمو کې نه اسې د ځاجبان د په شمو کې نه اسې چې ما نه نه اسې نو دا خلک د سم سوال دی چې سم د سره یو څو ګوره د څور شورا د راو په میلیارډ ډالر خرڅ کړي د خپل نه اسې د محمد او قاضي محمد وکړي پلان کوي څنګه دی واغ دی واغ اوس بل شورا جوړ صدا اکبر هغه دا بل د واغ بل دا ګټه نه کوي خورځان دا تله کې درې ولې سم سره یو مټي تر راتو لا برای ویل دا شورا باندې منو یو وزارت نس کولای هغه نامه خطابات کوي چې مان مخطابات سره یو مټي تر راتو چې خطر هغه پکې تر مان نه سو ورځي یا ملامت کې مو ملامت کې خارجان په افغانستان مزرک ته تاسو ونه کړه دا ثانه نه لري خارجان په افغانستان کې دا جوړ ولا کوي کې په څو ولاته پر بس کله ولاته په مټر کې ولاته خارجان زما دا نظر
ډیر زیاته مننه. د تاسو ټول پښتنې به واورو بیا به وروسته د من قدرمن ملمانه د هرې سوال ته ځواب وایي. زه تاسو سوالونه نوٹ کوم لزان سره پروګرام کې ان شاء الله من راخلو. سلام وخت مو په خیر. خاسته
پرستیان تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه. زه غواړم چې تاسو ته وایم چې تاسو غواړئ چې په افغانستان کې سولې راځي او د ځوانانو افغانستان کې ولې چې تاسو باید د افغانستان اطراف ته نوې سلنه او اطراف خلک ژوند کوي او ته باور وکنه وایي چې موږ بیرغ خپل بیرغ لانه پیژني اوس چې د اروپا او د امریکا نه داخلي دي څو کسان شروع کې ژوند کوي دا ما غوښته متو توجه کوي زه ساده ساده پښتنه ده موږ باید د افغاني فرهنګ او د افغاني او د اسلام د دین دروګه څخه او دې ته متوجو کو او دې حاصله غوښتن ته باید پام وکړو دا سارو د دوري مې منځ دی امه مې منځ دی باید اطراف ته څنګه په اطراف کې پرشت ځان
تاسو راته وایئ چې کوم ځینې مواړی کني ولې وونه مو څه دی
ورته کې به رات
مانه نه کور ودان ځوندی اوسې خپل واکسپ بل اوریدونکو به هم واورو. سلام وخت مو په خیر. مهرباني وکوي.
سلام علیکم صاحب خیره.
من نن ژوندۍ وسې مهرباني څوک لکه ما ځای مو تماس نیولای؟
عبد الخالق خبرې کوم د یلمنه ساغه تر مخه ورېدونکو نظر ځان ته خو زموږ نظر دا دی چې رسول لږ لږ سړی زور ورسره ووي بر اخر ډېرېږي. دغه د سولې حرکت غړي چې په فرا کې وو که چېرې نیولې وه موږ په دسارا کې د طالبانو په منډکو کې ګزاره کوو. دا خلکو ډېره بده خوا په بده وه، دا خلک ډېر درناوی ورته لري. نو دی داسې خبرې کوي، خیر هغه خو د ده نظر دی. نو زما د دغه مېلمنو ته دا غوښتنه ده که چېرې دا شورا معنا ګرته یو د کلي څخه یو نفر ورواستوي یا خپل د محلې څخه یو نفر ورواستوي، د خلکو د دا شورا او د خلکو انتفاق یو شی به سره یو شي. د زړه م دغسې دي چې ځوانان ډېر کوشش وکړي، هر ځای چې کوشش یې کړی دي او نتیجه ته راایستلې ده. نو د دې سمه هیله دا ده، دا د سولې د حرکت د غړو څه چې خپل کار دې نه پرېږدي، دوام دې ورکړي. دلته خلک پوهېږي، دلته چې وخت یې داسې ځایونه شته، خلک داسې پاتې موږ راټولې کړي دي. ورور دی په دې خبر نه دی، بالالته ناست دی لی ل وایي وایي دا فلانکي شورا کرا کرار کار چې دی اخر پسې ډېرېږي. داسې خو نه کېږي چې یو مخ وبس په یوه ګل پسرلی کېږي.
مننه، ژوندی اوسئ، کور ودان. قدرمنو اوریدونکو، اوس به د تاسو هغه کمنټونه ولولم چې تاسو د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه کوم پوسټ چې موږ کړی و او دا موضوع مو له تاسو سره شریکه کړې وه، تاسو خپل نظرونه یې دي هغه به تاسو ته ولولم. اسدالله زیار لیکلی دي، د سولې په راوستلو کې ځوانان ډېر مهم رول لوبوي. همدغه ځوانان دي چې د یو هیواد لپاره د ملا د تیر حیثیت لري. ځوانان او په تیره بیا لوستي ځوانان باید ولس ته عامه پوهاوی ورکړي، او همدارنګه ځوان ژورنالیستان باید ښکیل طرفونه د مذاکراتو میز ته راوبولي او د دوی ترمنځ سوء تفاهم له منځه یوسي، نو سوله راځي انشاءالله. سخی نظری بیا لیکلي دي، د افغانستان داخلي خلک نور استخباراتي کړیو ته ځای دی نه ورکوي، د سولې خبرې بریالی کېدای سي، او ان شاء الله چې سوله راتلونکې ده. خو بدبختانه زموږ حکومت کې داسې خلک سته چې په دغه جنگو کې فائدې دي، او هغه هیڅ وخت نه غواړي چې سوله راسي. او وګورو چې نور چا څه لیکلي دي. ګلبت خان افغان لیکلي دي، ځوان نسل کولای سي چې په سوله کې مهم رول ولوبوي، ځکه ځوان نسل زیات د جګړې قرباني دی. ځوان نسل نه غواړي چې نور بیګنا افغانان د جنگ څخه قرباني سي. همدارنګه عبدالکریم فدا یم، د خوست ولایت څخه. زما په نظر د جنگ قربانیان اکثریت ځوانان دي، ځکه د حکومت له طرفه په پوځ کې اکثریت مرکزوب له ځوان قشر ته وي، او همداسې د طالبانو په لیکو کې هم د جنگ په میدان کې ځوانان وژل کیږي. نو لکه څنګه چې د جنگ قربانیان اکثریت ځوانان دي، همداسې باید دواړه طرفونه دولت او طالبان ځوانانو ته د سولې په برخه کې موقع ورکړي، او همدا ځوانان به د سولې خبرې په رښتینې او په ښه ډول پر مخ یوسي، ځکه هم دوی دي چې په جنگ کې تر نورو ډیره قرباني ورکړې ده. جاوید اریوبی لیکلي، سلامونه، سوله کې ځوانان تر بل هر چا زیات مهم رول لوبولی سي، مخصوصا علمي ځوانان د سولې د عامه پوهاوي په ذهنیت جوړونه کې خپل سیالو وسلوالو ځوانانو ته چې له مخالفینو سره په سنګر کې د هغوی د ملا تیر جوړوي ډیره په مؤثره لهجه ویلی سي چې دا جګړه ښه پایله نه لري. ځوانان سوله کې په دې هم مهم رول درلودلی سي چې د جګړې مطلق ځاني تلفات هم ځوانان دي. هم دوی دي چې هر ورځ له دواړو جهتونو قرباني ورکوي، فلهذا د دوی غاک تر بل هر چا اثر گزاره ده. لیکلي دي چې ورور مو جاوید اروبي له کابل څخه. خلمون اوریدونکو، تاسو نور کمنټونه به هم وروسته ولولو. اوس براسو خغلی ځلان صاحب، مخکې استاد خالد سادات هم وویل چې تاسو باید ځوانان راټول کړئ، د افغانستان لرې پرتو سیمو ته لاړ شئ، د ټول خلکو نظرونه واورئ. تر اوسه مو څومره په رښتیا هم غونډې دایري کړي دي، یا د افغانستان سولې وزارت سره تاسو کوم چارواکي چې په دې وزارت کې دي له ځوانانو سره یې کتلي دي، دغوی نظرونه یې اوریدلي دي؟
نه خمرغه د هغه تعهد په اساس باندې چې د افغانستان د دولت رهبري د سولې په برخه کې لري او د خپلو برنامو په سر کې ورته ځای ورکړی دی. ښاغلی اقبال خیبر دا دلته ناست دی، کله چې دوی ولسی حرکت پیل کړ، کابل ته راغلل، د دولت رهبري زیات
زیاتره مشران د دوی هرکلی او درنوي ته ورغلل او پام دې اساس باندې ورغلل چې دوی د خیر غک پورته کړي او د سولې غک پورته کړي او د افغانانو ته د سر د خوند کې دوه غک پورته کړي. دولت هم د ولسونو د همدغه غوښتنې په اساس او د ضرورت په اساس باندې د سولې مشورتي جرګه را وبلل. د افغانستان د ګډ ګډ نه پاغي کې ځوانانو پاغي کې میرمنې وي پاغي کې سپینګيري او د خلکو استاذي او هغه راغلل. هغه دلته دولت ته مسولیتونه وسپارل، دولت ته سپارښتنې درلودلې. دا هغه سپارښتنو او غوښتنو پر وړاندې کې د دې لپاره چې د سولې خبرې اترې منظم منسجمې وي. هغه هڅې چې ترسره کیږي په افغانستان کې بالخصوص د حکومت له لوري باید هغه یو رسمیت ولري او هغه اجرایی صلاحیت او ضمانت د ځان سره ولري. وزارت رامنځته شو، وزارت چې لکه مو ورځ ایجاد شوه دی، تاسو به شاهدان یاست پر رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې دومره ډیر وخت لانی کیږي چې مونږ وایو چې د ټول افغانستان د ځوانانو غږ به منګل اوریدلې. ولی کوشش په دې باندې دی چې باید د افغانستان د ځوانانو غږ واورو. په همدې اساس باندې تاسو وګورئ د سولې د پاره کومه طرحه جوړه شوې ده، یا د سولې په اړه باندې چې کله هم خبرې ترې کیږي، ځوانان او د ځوانانو اړوند مسایل په سر کې التزای لري. که د زده کړو خبرې دي، که د حقوقو خبرې دي، که د بیان د ازادۍ خبره ده، او که د نظام د بقا مسله ده، دا ټول هغه مسایل دي چې تر بل هر چا زیات په ځوانانو پورې تړاو لري. دا په دې معنی د دولت له لوري کله هم چې د سولې په خبرو کې ګام اخیستل شوی دی، ځوانانو ته ځای ورکړی شوی دی. دا سمه ده، لا به هم بشپړ مونږ په دې نوې توانېدلې چې د افغانستان ګوډ ګوډ ته دې ورسیږو. ولې مونږ هر هغه آواز ته چې هغه د افغانستان د سولې لپاره پورته کیږي هرکلی وایو، د هغې مرسته کوو، د هغې غوښتنې، د هغوی سپارښتنې او نظریات هغه د ځان دپاره ګټور بولو. کوشش د دې دپاره جریان لري. تاسو ګورئ مدني ټولنې سمه ده، دا سادات صاحب وایي چې ګینې مدني ټولنې د څو کسانو په انحصار کې دي، خو زه فکر کوم همدغه ځوانان دي چې که دوی راټول شي، همدغه استاد خالد که راټول د ځان سره خپل ملګري راټول کړي او ټولنه جوړه کړي، دا خپله یوه مدني ټولنه ده. هغه نظریات چې دی لري یا هغه تجربې چې دی لري، دا کولی شي په مدون شکل باندې شریکي کی، د رسنیو سره شریکی کی. نه یوازې دا چې دولت په دا غینه ګټه پورته کوي، بلکې یو ارشیف به وي، ممکن په بل ځای کې هغه ضرورت پیدا شي او د افغانستان مسایلو ته په کتلو دا غینه استفاده وشي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت خپل هڅه کوي. په یو ورس کې نشي کېدل چې موږ هغه مرحلې ته ورسیږو چې موږ لپاره مطلوبه ده. ولی کوشش ته په نظر کې ځوانان نیولې شوې دي، بلخصوص د سولې په برخه کې کله هم چې د دولت لخوا یا څرګندونې شوي یا ټینګار شوی دی، په ډول د په شکل د اشکالو ځوانان په هغه مسایلو کې دخیل دي او د ځوانانو پورې تړاو لري. موږ چې کله وایو چې د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه باید ډېره توجه دي ته وي چې د ځوانانو حقوقو ته، د ځوانانو ژوند ته، د ځوانانو مسایلو ته څومره ځای په دې پروسه کې ورکول کېږي. نور خو په تخنیکي برخه کې هم همدغه ځوانان دي چې کار کوي، په پالیسی جوړونې برخه کې هم دغه ځوانان دي چې کار کوي، په مطالعاتو په برخه کې هم دا ځوانان دي چې لګیا دي. ولی خو خبره دا ده چې مونږ یعنی ډیر فشار باید په دی وسی چې کله د مذاکراتو میز ته ځو، کله د سولې خبرې کیږي، تر کومه بریده د ځوانانو حقوق، مسایل او غوښتنې په پام کې نیول کیږي. دولت دا ډاډ ورکوي چې د ځوانان بل پام نه غورځي.
مننه خیبر صاحب. مخکې سادات صاحب هم دې مسلې ته اشاره درلودله او ما ځان سره هم دا موضوع نوٹ کړې وه چې تاسو ته ووایم د افغانستان سوله، البته جګړه که سیاسي ده نو سوله هم سیاسي ده، په مدني څه فکر کوي؟ په مدني حرکتونو باندې دا پروسه مخته تلای شي؟ مدني حرکتونه به په دې کې اغیزمن تمام شي او څنګه کېدای شي چې همداسې سیاسي فعالیتونه اوسي تر څو سوله کې اغیزمن تمام شي؟
افغان ولس همدا اوس چې خبرې اوري په ځانګړي ډول محمدي صاحب نور ملګري رس یو څه حقیقي بحث وکړو، او واقعیت همدا دی چې په دې دوه کلونو کې د خلکو د سوله جعلي کړله، ډرامه یې کړله. نه میاشتې، لس میاشتې سره اخته و، بیا په یو ټویټ هر څه خراب، بیا اخته، بیا خراب. دا په خلکو کې بې باوري رامنځته کوي. ښه بېلګه یې د محمدي صاحب خبرې دي. حقیقي خبره دا ده که موږ غواړو چې روانه سوله د استخباراتو له منګولو وباسو، امریکایان زما په ډول زما د ولس په ډول سوله ماته نه راکوي او نورې ټولې سیاسي لوري او د جنگ لوري هم زما په ډول سوله ځکه ماته نشي راکولای چې دوی مطلق خپلواک نه دي. زموږ وړاندیز دا دی، طالبانو ته موږ دا وړاندیز کړی دی، حکومت ته موږ دا وړاندیز کړی دی، نړیوالې ټولنې ته مو لس دی واوري. موږ څه وایو؟ موږ وایو که رښتیا یې حل کوئ او درواغ نه سره وایست موږ نه تیرباسئ، راسئ چې یو ګډه کمیټه جوړه کړو. دا مو لیکلي هم درې سره لورو ته ورکړي دي. یو ګډه کمیټه به جوړه کړو، د طالب استازي بم رواخلو، د حکومت استازي بم رواخلو، د نړیوالې ټولنې استازي بم رواخلو، د ولس استازي بم رواخلو. له هغه نه وروسته دغه ګډه کمیټه د طالبانو ټولې غوښتنې رواخلي چې څه ډول نظام غواړي، څه غواړي امریکا غواړي، نه غواړي، د حکومت ټولې غوښتنې دیم رواخلي، د دنیا ټولې غوښتنې دیم رواخلي، د ولس غوښتنې خوازی دي. له هغه نه وروسته به دغه غوښتنې رواخلو، صفا لویه انتخابي جرګه به راوغواړو، صفا به د احمدشاه بابا په همغه زیارت کې راوغواړو چیرې چې صابرشاه ده ته بادشاهي ورکړله، یا به یې په بل مقدس ځای کې راوغواړو. که موږ دا شی افغاني که او خپله افغانان په دې مسله کښېنستل، زه باور لرم په لسو ورځو کې دا مسله حل کیږي. خدا خلق لوبه کوي، زموږ نقطم په ټولو لورو هم داده، او دا لوبه صحیح نه ده. دا لوبه د وینو په تویدو تمامه ده، روزانه لږ تر لږه 300 کسان مري، کوڅې او لارې مو یو مخ له کونډو ډکې دي، 5 میلیونه انسانان مو همدا اوس په نشه روږدي دي، چې روزانه 20-30 کسه په کابل کې مري. دا افغانان دي، بل څوک خو نه دي. او لکه محمدی صاحب چې وویل چې د طالب میرمن هم ناسته ده د مسجد مخې ته، خیر غواړي، د خدای په نامه یې غواړي، د اسکر میرمن هم، موږ خو خپله دی مطلق ورسره لاس و ګریوان یو په محلاتو کې. نو اوس ګوره، دنیا بیا هم نه درسره مني، دنیا بیا هم کوشش کوي چې نړیوال کانفرنسونه، دلته کانفرنس هلته کانفرنس، یوازې زموږ وخت را ضایع کوي. که او موږ د نړیوال کانفرنسونو نه ډیره بده خاطره لرو، د بن کانفرنس موږ ته څه راکړله؟ یو مایوب حکومت، یو بیکاره جګړه، د میلیونو افغانانو دربدری. له هغه نه مخکې د راولپنډۍ کانفرنس موږ ته څه راکړله؟ راځه د بن کانفرنس پوځ راونړاو، که رونه نړاو. نو که دا شی افغاني نه کو، ګوره که بیا دنیا نه درسره مني. نو لطفاً د زما واس چې څوک اوري، دغه خلک د دوی لپاره موږ را ولاړ سوي او کوڅه په کوڅه ورته ګرځو. راسئ، په زرهاو خلک راسو، د ملل متحد مخې ته کښېنو، یو ورځ به ژغ سره وکړو، سره کښېبو. نو اولته به دا خبره په لوی سټیج مطرح کړو، که دا شی افغاني نه سي، تا افغاني سوله نه سي رامنځته کولای. که نن امریکا اخته ده، سبا چین درته جوړ دی، بله ورځ روسیه درته جوړ ده، بله ورځ بل پنجابۍ هم آماده درته ولاړ دی. نو زما هیله دا ده که ولس یې غواړي، رښتیا یې غواړي، او یوازې د پیتاوي خبرې نه یي، نو راولاړ سئ، دا چغه پورته کوي، او راځئ چې سره منظم سو. موږ خو درځو، دی هرې کوڅې ته درځو، هر جومات ته درځو، په څو برخو کې مرسته موږ سره وکوي، خپله ډوډۍ را سره نیمه کوي، خپله روپۍ را سره نیمه کوي، او سړی راته راکئ. که بیا مو درته رانه وستله، چې هر څه وایست، او ستاسو په ډول مو که رانه وستله، اما پیتاوي کې ناست یو او غواړو، یې داسې خو نشي کېدلی، یوازې په څو کسانو خو نشي کېدلی. نو زموږ هیله دا ده، دغه مو طرحه ده، دغه افغاني ډول دی، او که بیا اخلو. اوس خو موږ چغه وایو چې سوله غواړو، موږ باید له دې مرحلې نه تیر سو، دا چغه پورته کړو چې سوله اخلو، او اخیستل یې همدا دی چې په کابل کې ورته پرېوزه، دنیا ته ووایه چې راحل که نوره. ټوله قصه ستاسو سره ده، دا لوری هم تاسو سره دی، هغه لوری هم تاسو ته، ټوله لوبه کوي او موږ مو مصروف ساتلی یو. نو زما هیله له ولسه دا ده چې راسئ په دغه خبره سره منسجم سو، بیا یې سره ګټلی سو، که نه یې مشکله به یي.
مننه خبر صاحب. شینواری صاحب، راځو تاسو ته، تاسو قطر ته هم سفر درلوده، هغلته مو د طالبانو له سیاسي دفتر مرستیال سره هم وکتل، د هغوی نظر څه و؟ تاسو ته دلته د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب ورغلی وی، د هغوی نظر څه دی؟ کله به راځي سوله افغانستان کې؟ هغه ډول چې خبر صاحب ورته اشاره درلوده، په رښتینی ډول کله به په دې برخه کې کار کیږي؟
ګوري زه خو لومړی بعض خبرو ته غواړم چې اشاره وکړم. اول خدا دې چې زمونږ دغه خلک او ملت چې دی دا بیدار دی، دوی ته دا معلوم دی، دوی خلک پوه دي، خپل دوست او دښمن پیژني. دا جګړه چې دلته روانه ده دا خپل عامل او لامل لري، دا داسې هوایي نه ده روانه. دلته ظلم شوی دی، موږ په مملکت باندې یرغل شوی دی، زمونږ مملکت نیول شوی دی، زمونږ د خلکو سره بې عدالتي شوی ده، زمونږ په کورونو روزانه چاپی دي، زمونږ ښځې ماشومان زمونږ معصوم سپینګیري وژل کیږي. د دې په مقابل کې یو مقاومت روان دی. دغه عامل او لامل د دې باعث شوی چې دا جګړه مخې ته ځي. هیڅوک لیونی نه دي چې بې ځایه ټوپک راواخلي، هیڅوک لیونی نه دي چې په خپل کور کې په خپل کلي کې بې ځایه شر او شور جوړ کړي. زه فکر کوم چې موږ باید اوس خلکو ته دا ونه وایو چې راځئ کینو، چې بهرنیانو ته ووایو چې وزئ که نه وزئ. دا بحث باید موږ وانه چې وروره دا خبره معلومه ده، وزه. زما په مملکت دې ظلم کړی، زما په مملکت دې تیری کړی، زما په مملکت راغلی چا راغوښتی نه یې، بې دوه پنځوس ټانک توپ تیارو وسلو سره راغلی، په ما دې تیری کړی. وروره ستا په کور چې یو سړی راغلی ته به درېمګړي ته ورځې کینې به که ورته به وایه چې وروره وزه. دا خبره زه فکر کوم چې واضحه ده چې بهرنیان باید له افغانستانه ووزي. دا خبره واضحه ده چې بهرنیان په افغانستان کې د جګړې لامل دي. دا خبره معلومه ده چې د جګړې غټ عامل هم دا خلک دي. د دوی ظلم او بې عدالتي د جګړې ستر لامل دی. نو په دې بحث ته اړتیا نشته چې موږ بیا خلکو سره کینو، بیا خلک راټول کړو د دې دپاره چې یاره زه په دې مشوره کوم چې دا بهرنیان له افغانستانه ووزي که ونه وزي. سړی دا ستا ملت ورسره د اتلس کاله کېږي لګیا دی، مقاومت ورسره کوي، خو ځان پورې بمونه تړي، خپلې غوښې هوا ته الوزي. د دې دپاره چې هغه سړی راغلی دلته، ولې یو سړی ولې دومره مجبور شي چې په ځان پورې بمونه وتړي؟ دا ژوند په هیڅ چا نه دی ګران. خو دا په دې تور کې تم ځي، زمزم افغان هم ځي، یو امریکایی به هم یو نیم ځي، صحیح ده. خو اصلي لامل یې څه شی دی؟ هدف دلته راځي چې موږ باید د جګړې په عامل او لامل باندې پوه شو. سمه ده. نو پکار داره چې دې ته موږ او تاسې توجه وکړو، دې ته موږ او تاسې فکر وکړو، پام وکړو چې څه شی دی. دا یوه. او راځم تاسې هغه پوښتنې ته. زه فکر کوم د طالبانو رهبری موږ چې د هغوی سره کېناستو، هغوی وایي چې دغه جګړه کې تر هر چا زیات ضرر موږ لیدلی دی، تر ټولو زیات تلفات وایي موږ لیدلی دي، صحیح ده. زموږ خلکو لیدلی دي، موږ تر هر چا زیات متحده یو دې سولې ته. همدې دپاره هم په 2001 کال کې امریکایانو ته دا وړاندیز وکړ چې راسئ د خبرو له لارې دا مسله حل کړو، که په دې سړي راسره جنجال وي خو راسئ چې کینو. څلور اپشن هم دې سړي ته د امریکایانو ته ورکړه، خو راسره وی نه منله. هغه وخت کې د امریکایانو موضوع بېل او پلان یې بېل شوی و، غوښتنې یې بېلې وې، صحیح ده. موږ له 2009 کال نه بیا وروسته سیاسي دفتر، بیا هغې نه وروسته د امریکایانو د مختلفو ټیمونو سره موږ
دلته کوم نظر چې د خلکو باور څنګه په طالبانو کېدای شي؟ طالبان د خلکو د باور د لاسته راوړلو دپاره څه لري چې هغوی یعنی بیا هغه وخت لاړ نه سي افغانستان، چې افغانستان کې جګړې وې، فقر و، وضعیت ډېر بد و، خلکو په ډېر بد وضعیت کې ژوند کاوه، څنګه کېدای شي؟
دا چې طالبان د سولې لارې د افغانستان د مازلي حل غواړي، زه فکر کوم چې دغه یو دغه په خپل ذات کې یو لوی باورمندي ده. دا چې طالبان نه غواړي چې د جګړې لارې خپل غوښتنو خپل موخو ته ورسیږي، دغه یو لوی باورمندي ده. دا چې طالبان غواړي چې د بهرنیانو سره د جګړې بهرنۍ اړخ او افغانانو سره د کورنۍ د جګړې کورنۍ اړخ حل او فصل کې، دغه په خپل ذات کې یو باورمندي ده. دا چې هغوی د زور او د طاقت له لارې نه غواړي چې بیا سیاسي واک او قدرت ته ورسیږي، دغه په خپله یو لویه باورمندي را پیدا کوي. دا د هغوی تعهد دی، هغوی دا وایي په زلونو زلونو هغې دپاره دوی ټیم جوړ کړی دی، هغې دپاره دوی ځانګړی کمیسون سیاسي جوړ کړی دی. د هغوی دنده همدا ده چې څنګه دا د افغانستان د جګړې مزله د خبرو د لارې بالاخره حل کړي، او د زور او د غلبې د لارې نه واک او قدرت ته ونه رسیږي. زه فکر کوم چې دغه غټ تعهد دی د سولې دپاره، دغه غټه امیدواري ده.
مننه
ما غوښتل چون د ځوانانو خبرونه ده، او بیا د ځوانانو ونډه باندې غږیږو. فکر کوم حتی دغه یو مثبت نظر ورکول د سولې په اړه د خپل د سولې په دغه پروسه کې د ځوانانو یوه ونډه ده.
دقیقا
وینه په وینه نه مینځل کیږي. د افغانستان خلک ستړي شوي له جګړې نه، باید دغه خبره تقویه شي چې افغانان سوله غواړي، موږ بایزته سوله غواړو، دوامداره سوله غواړو، او لکه څنګه چې خیبر صاحب ورته اشاره وکړله، دغه سوله باخلو هر هغه لوری چې د خلکو له غوښتنو سرغړاوه کې دغه په خلاف درېږي. نو په دې اساس باندې باید دغه حتی زموږ ادبیات هم د سولې شي، جګړه د حل لاره نه ده.
مننه ژوندی اوسئ. مننه خیبر صاحب، زلان صاحب، شنواری صاحب، ډیره زیاته مننه چې سټوډیو ته راغلی زموږ سره مباحث درلو. د قدر من اوریدونکو له تاسو هم مننه. انشاءالله چې هغه اوریدونکو چې تماسونه نیولي وو دغوی پوښتنې به هم حل شوي وي، او تاسو چې کمنټونه کړي وو ما خو په دې کم وخت کې یوازې دومره وکړی چې تاسو په استایستو باندې یوازې د څو کسانو نظرونه دلته په خپرونه کې راواخلم او تاسو ته یې واورم. په راتلونکو پروګرامونو کې هم د تاسو د همکارۍ په هیله یو، او تاسو په دې پروګرام کې واوریدل چې ځوانانو ته په دې بهیر کې باید ونډه ورکړل شي. البته زه سوله یادوم، او ځوانان کولای شي په دې بهیر کې یا په دې پروسه کې په سمه توګه خپل رول ولوبوي، دوی پوهاوی ورکړي خلکو ته، او بالاخره اغیزمنه ونډه ولري. نو انشاءالله افغانستان کې